ګرانو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې چې تاسو به پکې خپل پیغامونه او د خپلې خوښې سندرې اورئ. خو تر هغې مخکې خبرونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ناټو وایي په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل خو په ټاکنو کې مداخله نه کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتي څخه د کیون کینګ او تیموتی ویکس د خوشې کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادان چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي دی وروسته له هغې طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشې کړل. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر د ولسمشر اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې شجاعانه بللې. ټرمپ زیاته کړې په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خوب پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. طالبانو او افغان حکومت دواړو ویلي چې دواړو لورو ته د یو شمېر بندیانو وروستي خوشې کېدل به د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي دي چې خوشی شوی طالب بندیان به په خطر کې تر هغې تر څارنې لاندې وي څو چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو شرایط نه وي پوره کړي. د ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رای ورکړي خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې د امنیت په تامین کې همکاري کړې خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین ستولتنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیونونه د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د دې اونۍ تر پایه بشپړیږي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم په شمول ځینو انتخاباتي ډلو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د دې لړۍ سره مخالفت کړی دی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسانو په ډزو وواشه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. لا اجرائیه ریاسته په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتل یو تروریستي عمل دی. په افغانستان کې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او نورو سیاستوالو هم پر وحید مجده د برید غندلی دی او د نوموړي د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون لخوا د بشري حقونو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده شوې. د ادریس خټک کورنۍ وایي چې د نادرکه کېدو راوروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تېره اونۍ سوابۍ ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې دا ښایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو د لړۍ یوه بله پیښه وي. ادریس خټک د نوخار اوسیدونکي او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه څرګندونې نه دي کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بني ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کېږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته. بني ګانس په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند د اساسي رقیب او سیال ګوند مشر کی. دا ګوند پرون ماخام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالي شوی. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالي شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په اړه هم کومه موافقه نه ده شوې. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي، باید په اسرائیلو کې د مارچ په میاشت کې له سره انتخابات ترسره شي. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. خبرونه مو واوریدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ په داره واخلو چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د تبادلې د وروستۍ معاملې هرکلی کړی دی. د دې تړون عمومي منشي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا افغانستان د ولسمشر دا پریکړه ستایي. سپین ماڼۍ هم د افغانستان د ولسمشر مننه کړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې هیله من دی د بندیانو دغه خوشي کېدل به د سولې نورو ګامونو ته لاره هواره کړي. فرشته جلالزه په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درې غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ اعلان وکړ چې د حقاني شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي، خو د تبادلې پریکړه یې د سه شنبې په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2016 میلادي کال کې استوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقاني، د زوی انس حقاني او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناټو عمومي منشي ین سولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ین سولتنبرګ وویل دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هیله ده چې موږ به د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمینه برابره کړي. ناټو افغانستان ته متحده پاتې کېږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومته مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوی، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پریس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشي سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سه شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام په توقیف ځای خوشي سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوزو پکتیا ته. دغلته که څه هم ګڼې سیمه ییزې رسنۍ فعالې دي، خو د خزینه ژورنالیستانو او شمیر پکې د ګوتو په شمیر دی یا په نشته حساب دی. ولی په پکتیا کې په سیمه ییزو رسنیو کې خزینه ژورنالیستان نشته؟ دا موضوع په سیمه کې زموږ خبریال آریان څېړلې ده. دا ریپورت بیا راستولې.
دا په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د هغې خپرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د خزینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په سټوډیو رادیوګانو کې د خبرونو تر جوړولو ور محدود دي. نوموړی وایي ک کلتوري ستونزې او پر رسنیو کې د کار پر مهال د کم امکاناتو موضوع همداسې دوام وکړي، ښایي له دې دندې سره خدای پماني وکړي.
دماغ کې بدل کې ما دغه کار نه ده کړی، چون دوی هغه امکانات نه لري چې ما ته معاش راکړي. مجبوره شم کېدی شي د اقتصادي مشکلاتو له وجې زه دغه ډګر پرېږدم.
اغلی پکتین وایي لیوالتیا لري څو د ژورنالیزم په ډګر کې په ملي او نړیواله کچه وځلیږي، خو تر اوسه یې د خپلې خوښې دنده نه ده موندلې. په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین مو هم پوښتلي چې ولې په دې زون کې تر اوسه ښځینه خبریالانې نشته. د یادې کمیټې مشر سیف الله حیات ازادي راډیو ته وویل
د سویل ختیځ زون ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده، د دې تر څنګ د ښه امنیت نشتون دی او همدارنګه په ولایاتو کې د محلي
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس په رسنیو کې د خزینه خبریالانو کمه ونډه د اندېښنې وړ بولي، خو وایي په داسې یو پلان یې کار روان کړی څو د نجونو خبریالانو د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهاله کورسونه برابر کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل
اطلاعات فرهنگ ریاست دا پلان لري چې د ژورنالستان لپاره، خاصتا د خزینه او ژورنالستان لپاره دوی ته د ارتقای ظرفیت لنډمهاله صنفونه د خبرنګارۍ د هنر او مهارت د خبر لیکنې گزارش لیکنې او ویاندوی په اړوند به دوی ته لنډمهال صنفونه جوړوي او دوی به انشاءالله دغه زمینه به دوی ته ډېر اسانه شي چې په رسنیو کې کار وکړي.
په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د خزینه خبریالانو د نشتوالي موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مسؤلینو په وینا په روان کال کې یوازې د دې زون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 قضیې ثبت شوې چې له جملې 3 د وژنې قضیې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي، او په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قبله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2 اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ، او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له 3 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوشي سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوشي سول، او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې، او له دې مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
د د نورستان واما ولسوالۍ کې د اندربند په نوم د زرګونو کلونو یو پخوانی باغ موجود دی چې په